مجله خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراسم بفرمایید.
در از یاد تمنن از ستر فروخ دوستان و دای اوسط خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاری وړاندې کی یو پکې ورچی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ارکې کتنه کړي او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال او سلاکار کاروی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولامل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي.
د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږکال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلي غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونو کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونو جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضل نبی ازادي رډیو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې ویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شهیدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نسته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوه د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقه متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د رواني جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې ووژل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګری ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 40 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریه په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریه رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او وروسته خبروم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدو له کبله یې څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوی کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني ولي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارک له ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاحکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چېغه ویوال چې د قوم خدمت وکړو. بدبختانه نن 15 ورځ د چیو وکیل صاحب رانغه.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې متن کانګرس ته سپارلې او د اسرائیلو صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو وزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسي او ولسمشر غني تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غني پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه، اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوسلوې درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسي ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسي به له ولسمشر غني سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسي غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالاتو څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوضاعت تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول راوسته پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندۍ مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړې ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بالخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټه شوې ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ ان مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم ورسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې داسې ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
لا ولس مشر غنی سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ورده. د لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداسي به له سیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کړي. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنیو ځواکونو د ولدې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولې دي. د لوګر د امنی قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابی دا پیښه تایید کړه، خو وی ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده او د نن سهار بهرنۍ ځواکونو هلته وای برید کړی دی او د ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وروښته دي. ولې د ویل چې د سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خدای هم ویل چې د بهرنۍ ځواکونو له قمندانانو سره یې تماس نیولی چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. له سیمې څخه کوم د امنیتي پوستې چې وې هغه سیمه کې چې کوم اوسېدونکي دي هغو هم ازادي راډیو سره دوو تنو خبرې وکړې او ویل چې دوی معلومات دادي چې په دغو دوو پوستو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي برید سوی وو چې شپږ یا اووه تنه محلي پولیس پکې وژل شوي وو.
ډېر زیاته مننه دوستانو نسیم شفق چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي برید کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبل هم اوخته، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم موضوع په بشپړه توګه واضح شوی ده. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات درکړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې اوري چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمېر کورونه له منځه وړي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 50 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هېواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. ګلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپله کړې چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوو اونیو کې ترسره شي چې دا یوه محتاطانه خوشبیني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونه په باور بل مسله چې د خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازي په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بل مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي اسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګري نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړی. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشیو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جلال زی رپورټ لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅه کوي. فیضی وویل شغلې دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاتونونه موثر ګڼي.
دا خبره سمانه ده چې جنرال صاحب دوستم د افغانستان د امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل ویناو کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوي نه کوي چې د نظام لپاره ګواښ وي، بلکې د دې پلوي کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور له روسیې هغه اردو ملي ده، پولیسي ملي ده، امنیتي ملي ده، که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی و چې هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب یک چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره. یعنی جنرال صاحب چهره حکومتی تنها
دی وای جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په پلسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلې ده او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیلاب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، د جمعې په شپه، د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي. او یو شپږ سوه متره سرک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړیا شراکې، او مونږ په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا د مونږ ته نه راکوي. په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي، د ملي پیوستون دي، ټول
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي، نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو. او په ځینې کې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل، لاسپیکر به مورته ولګولې، چغې به وایل چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده، دا خلک چې همداسې روان دي، مخ بېرته وځي که نه، او دا کورونه د اوبو لاندې کړي دي. او دغه ځای کې نه دغه کریم ده، زمونږ د مکتب شاخواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي.
لکه
نه چې د کامی ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې بجې شوې دي. له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال د څرګندونه وکړې. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې وشل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په سیمه کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د توندو ورښتونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د چترال په بېلابېلو سیمو کې د توندو ورښتونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بېلابېلو سیمو کې ورښتونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي. نوموڑی په دې اړه وایي
تقریبا 4-5 دنونو سے وقفه سے بارش ہو رہی ہے مختلف یہاں پہ لوور کے تراس میں
دی وایي په چترا کې تقریبا لته رځلور 15 ورځې راځي باران نه وریږي چې په ترس کې په دروش گرم چشمه شور او مردان در کې خطرناک سیلابونه راوتی چې په نتیجه کې غنې ودانې او سړکونه وبو کې بهیدلی او لوی لارې هم بند شي وې دي. عبدالغفار زیاده کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی، خو تر دې دمه دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د چترال پېښور لوی لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه، خو د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي، خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 30 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیره ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شي.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې د ماروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې به هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو د دې سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسید په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورنوي سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمنګ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو ور بیا دغه پروګرام ووري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243681. یو ری بیا وایم 0000243681. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ربیا تاسو ته خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادي رادیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې د افغانستان د زایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وو 0000420240 د خدای په امان. په مخه مو شه.
زه د پراده ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړم عسکری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو احوال نه لرم. که زما د خوا احوال څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووایي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان در روزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی، وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي یا ساد هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ 0000 3 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه مطلب روزګان د ولایت د جزاب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د جزاب ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد، د ولسوالۍ نوم یې محمد اسلام دی، راته وایي د ملالۍ د غونډۍ تور سالۍ په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د 30 کالو څخه در 50 کاله پورې عمر لري. د دې اووه کاله کې د جزاب ولسوالۍ کې دی. د غریب هر څه کولای شي چې د ده په اړه باندې موږ سره بله شماره باندې تماس ونیسي. 0000 345 0000 مراد راسمو د شوی مارکی کو پر اسره ورکو خلکو رنیته. وسلام.
السلام علیکم زاد رحمان د غزنی ولایت د یک لور سوالی خبر کوم موږ دی خان په نام باندې یو خبر پیدا کړای دا چې دا ساز یې خراب دی وای چې زه د ضرورت په کلی د ضرورت د کلی د روحاني صاحب کدا چې د چا کاری یې خپلواني مقصد راځي لګیا د په یک سلام مستر
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي صفر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره صفر اووه اویا اته شپېته اوولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری د هلمند ولایت ته د نادادي د سیمه ته ستا سره په تماس کې یم دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د پنځو کالو دی وایي زه وده نومېږم خپل د کوره ته نادره کړی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظانیې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام
زه خپل نورالدین یم د غزني ولایت نه کلي ولید دلته د غزني په ولایت کې د غفور په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جماعت کې اوسېږي دا ډېر وختیر کې د هر مسلمان ورې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه لس پنځه اووه پنځه یو شماره یې بل بیا تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415
دلته یو نی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جنه ورک دی ځای او منکام جنه ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورته دی صفر وا صفر دی اته صفر وا پاز څلور شپر
وسلام مله سلام علیکم زه الحمد لله د هلمند ولایت د ګریټ سول سوالي څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیژم دلته د سورکی پټلی کې د ګریټ سول سوالي د سورکی پټلی کې دلته یو شګه ده دوانه شګه ده ساده تکلیف لري ډیر دې تکلو کوڅو کې دا شګه هیڅ ناخښو کړی دی نه څه د هر چا چې ما سره دې پر دا ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي ما دا ټلیفون شماره ده چې پر وسه وا شپږ نیو نه سوا یو بیا دوه سوا څوار لس شماره یو ځل بیا چې پر وسه وا شپږ نیو نه سوا یو بیا دوه سوا څوار لس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کومه ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتې په قوم شمن خیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر دریه 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 پنځه دوه یو و شمیره یو ځل بیا صفر و صفر درې 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 پنځه دوه یو و. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي.
د کمن ولایت د کجکی د ولسوالۍ انتخابات کوم روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د والي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل وي ډېر کوچنی وو. نو دې د اعصابو څه تکلیف هم لري، د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنی یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نفر دی سترګې شنې دي خریده په خپله څوک معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده صفر و صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو. ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو. دا زموږ شماره ده. که د په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د په هکله معلومات غواړي موږ په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بی ام شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کندیمای زور از جبیر
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
دشم دو وطن تداشا چشملی دل تپ سرکو ترنا دستور راوڑا مکبر وینی دزڑن دشملو بدل تجاشا چشملی دل تپ سرکو
شملو وطن تجاشا چشملی کرده پسر